سلامونه، احمد شیبریم د ساجی رادو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړي. زلمی خلیل زاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال شریف چودري د څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری د شمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده ونه کړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تصمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویاند وروستۍ څرګندونې لمسوونکې وبللې او هغه یې وغندلې. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودری پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د ټولې سیمې د تروریزم په اصلي اډه بدل شو او په تروریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوی دی. د همداراز وویل چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شاغلی چودری د دې سرګندونو په عکس العمل کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر اکسپانه کښلي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوځ د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د یو مسؤول پوځي د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په روسي او کال کې ډېرې ترنګلې شوې دي. د اوکراین لویدیځو متحدینو پرون سې شنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سولساتي ځواکونه واستوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه له دیرشو څخه د زیاتو هیوادونو له پرونۍ ناستې وروسته اعلان شوه. د دغې هوکړې له مخې بریتانیا، فرانسه او نور اروپایي هیوادونه به له روسیې سره تر اوربند وروسته په اوکراین کې د سولساتي او د روسیې د احتمالي بریدونو د مخنیوي په هدف به دې هیواد کې ډېر شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویلي دغه امنیتي تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکراین کې د اوربند د څارنې د مشرۍ په معنا ده. ماکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به فرانسه 2000 سرتیري اوکراین ته واستوي. بل پلو هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکراین او د اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ شي. د اوکراین لویدیځ متحدین پرون په پاریس کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د څلور کلنې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو د خبرو په هدف راټول شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینزویلا موقت حکومت به له دیرش څخه تر 50 بلیونو بوشکو تحریمي تیل امریکا ته ورکړي. ټرمپ پرون سه شنبه ناوخته پر خپلې ټولنیزې شبکې تروث سوشل کې لیکلي دغه تیل به د بازار په نرخ خرڅېږي او عواید به د امریکا په واک کې وي، څو اطمینان ترلاسه شي چې د دغو تیلو د خرڅلاو له کبله د وینزویلا او امریکا خلکو ته ګټه رسېږي. هغه وړاندې د امریکا د انرژي له وزیر کریس رایټ څخه وغوښتي چې دغه طرحه ژر تر ژره پلي کړي. د هغه په ټکیو دغه تیل په کښتیو کې د ذخیره شي او موسیقه مندې د امریکا بندرونو ته انتقال شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. تدرمونه او کللی سکون کو زای برښنا هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس وای ما د ول سم ټولګي جغرافي مسمن نه هم لستم. تدرمونه سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لست کې در سیاحته په ماغه موضوع غانی چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت له لمړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنی سوداګری، دریم بهرنی سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لست ول ولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنۍ موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند. موږ او تاسو به سوداګرۍ او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپېژنو. لومړی موږ او تاسو سوداګري پېژنو چې سوداګري څه ته ویل کېږي او له سوداګرۍ څخه موږ او ستاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنې هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ او تاسو یې په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړوو، د دغو شیانو تبادله کول، راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کېږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکي او پلورونکي ترمنځ د پولي کریډیټ له لورې څخه دغه سوداګري سرته رسول کېږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې ده په خپله د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کېږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کله چې موږ او تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کړو، نو دې ته موږ او تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګري چې ده، درنو زده کوونکو، د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګري په خپله کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کېږي. یعنې سوداګري اصلي بڼه چې ده، د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کېږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقای کې جوړ کړي وو، اوسېږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې ده پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کېږي، چې د دې تبادله چې ده یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فاره ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کېږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لامل ګرځي. خو زه کوونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنې انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرو سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو، د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هېوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کېږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي، د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګ کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم، یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري، په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید د هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شي هغه شیان وپېژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهېږي، د هغو د پاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول شي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپېژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کېږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو تولیداتو ترمنځ توپیرات وپېژنو، او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنس چې ده، هغه باید وپېژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر، یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم، یا که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم هغه پروګرام رنگ رنگ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده هغه پخپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپلې سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی شو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست بلې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد د کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس کړو او همچنان د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناسو او وسایلو ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی شو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته ده چې افغانستان بېلابېلې سیمې لري، نو د بېلابېلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه خپل وریجې چې وریجې خپل په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکو سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي، چې تبا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد د نن بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دغه محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې د څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي، بهرنی سوداګری هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی، او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنی سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نوزه کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند د نیمایي وه چې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند نیمایي وه چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی. یعنی زموږ د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په د ورستی کلونو کې د هیواد صادرات ټوله باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په ناتیمه سپکې یو جدول کړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو، چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1991 کې واردات چې و زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدله، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې دی 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټوله کلونه موږ تاسو ته په نښه کړي دي او په هکله یې معلومات درکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مکبر کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرشنا غم خار یو زل به هم تاسو ټول تشرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته اله د چ تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن نی. نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موجودان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولو ولو حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورو سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمې مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانه په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوستخانې په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شیان چې به دي استول یوازې څخه وبولي سیمې ته نو دغه ټول شیان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوستخانې په مرکز کې منل کېدل او د پوستخانې د مرکز څخه به بیا د پوستې د ټکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنګ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهورې پوستي ټکټونه چې د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبولو څخه مخکې به دغه پوستونه چې په یو ګنج غوڅېدل نو په دغه وخت کې د پوستي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل نو د انتقال د پوستي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوستونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمي کلمه ورباندې لیکل شوی وه چې فوکولا دا فوست ګڼل کېده او د فوست برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوستونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل یعنې پر آس به سپاره کېدل دغه پوست رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لیشتوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک رسوونکي په نامه سره یادېدل لکه پوسټ رسوونکي چې مراد تاسو ته وایي په عامه اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیدا له خوا څخه ترسره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکونکو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا او لاړل او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړه د دې لپاره چې دغه حمله نقل سره ورسیږي نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوستي د حمله نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل شوه چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شوه او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوه چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دې لپاره څخه سره رسول کېده د دې ترڅنګ د رمونو ګلالي ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1433 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سره رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لوري لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګ چاپ شوی مواد و ورنډې پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنني یو کې د ماتو سربېره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده نو درنوز د کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د ستاسو پوسی او سیږي او معلومات متر لاس کړی او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې یو په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له په معلومات لاس تر راوړل چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ فکران هیواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټه اخیستنې هم د استفادې وړ وکړي ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واسه موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي نو دغه فلسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې احتراګانې کله چې رامنځته شولې نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله خو ډیره مهمه احترا چې په هغه وخت کې اوس په درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به د هغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ او تاسو لیک ولیکئ میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدې، میاشت کال بعد به زموږ او تاسو ته زموږ د لیک ځواب راتلې. نو دا چې وه ډېره زندړۍ پروسه وه، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ یې واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ او تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غږ په معنا سره ویل کېږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنۍ ډسکاس چې د میسي سیمي لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنې او د هغه تر قومندانۍ پورې غځېدلی وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر بڼه پورې غځېدلی وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې برخه کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د ده د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه دو شمشیره د پوسټ خانې په ودانۍ کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو ښارونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نصبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات استقرار. همدارنګه درنو ځکونکو، موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بی سیم او روشن کومه د سکاچ و په 1928 مریز کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په 1928 مریز کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په 1950 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه درمنځ د کوم کوز موږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېرې چټکې او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو موبایل وپیژنده یا هم ټلیفون مو وپیژنده د هغه په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس وپیژنو. په لاند او خلاص ډول سره چیرې موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هیواد د پرمختګ لامل کسي، یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغې څخه د ګټې اخیستنې طریقه د پوهېدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید د کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو، په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو، په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده، چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سور رسنیو د یوځای کېدلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1989 کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې دی د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توانې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی سو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی سي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ کډرمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال په پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرتبط سره باسي چې مرتبط کولی شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبط سره مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي د لکه ماشه وخت ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. د نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه سیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې راته ډیر وایې چې مدل تک سم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې زده کړې کړي دي د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لز کړو سره څنګه و یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې وایلی دی د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واوریم. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دغه یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشره وم په ټولو کې، له ما څخه لویا نورونه او خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخی او جالبه شی و کنه، ځکه مونږ با مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 و 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هماغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي، بیاله وه، او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته، بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی؟ وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت وم، راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده، چې پلار ما پسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا داله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه، یو وړکی و، هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه، او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم، زده مې ده، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی تو الحمدلله، سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو. چې دا دومره تیزه ده، لایقه ده، نو مونږ هم اول سم دې پرېږدې، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 12 کاله مکتب مو ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 12 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی 6 کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. 4 کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 ته 5 مکتب ووایه، نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونباسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کمه نه پویم ولې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما باندې له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما پلار دې زده کړو ډیر لیواله وي یعنی ډیر بیرته نه ویلي خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوان خزي راغلي به ویل شي لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې نو له دې ویل نه چې څوک مل مکتب و نه باسي ما به شمه اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې شمه خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخلش زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله به کې ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسو څنګه دې آمادګی نیولا
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو دی لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ولا سم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی له ما نه به په ډېر لوړه سویه امتحان اخیسته بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل یا څنګه قصه وه خو مقصد
د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا دې مکتب هم ویلې خو بیا متمن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې ستا کوم مضمون خوښېده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نور ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې باندې ډېر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې باندې ډېر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکاو او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه سره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شېمو چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي ډېر به سر خوشاله وم
پښتو مو یاد کړه فرزان جان پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مې رنه شي د شي بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شو مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف په چوپ شي ټول به غوږ غوږ و او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلي ویلي به چې ته داسې درس ولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلي او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ نو د کانکور پر میرا ولی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو رضای یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وزما یم چې څه شی کیږي نو همدا و چې ما د کانکور پر مواخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نش داشته نو کانکور پر ما چی واخسته کانکور پر امتحان کی نستم خو خیر زه پختنی مزدمی و چمی نویزده خصوصا پر ریاضیات و دشان ما نگیره نپویدنم خود طور میکرلنو او په اجتماعي مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیاتو او موضوعاتو کې بخوام خو څه می حل کړو څه می نه وسته کنه د خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډیره زیاته راتلې خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیرا وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب وي بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پانتون ووایي که نه تعجیل اخلي که نه خوشي کوي پرېږدي یعنې دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې ورتلې که نه چې اوس سفتې نه هم وکړم پانتون کې که نه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې دا ځه لور سفتې نه هم وکړه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللې یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلئ وایم ښه همداسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتې نام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه ورځ زه نو څوک دې څه کوې ته خو نامخته لایقه چلی همداسې زه ورځ خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وې پوهنتون ته نه تللې یا تللې یې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماش و بې حده کم ماش و مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکومه که نه داسې نه و پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کښې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همهغه فیس هم ما ته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او را تلم ټول به راته حیران پاتې وو وایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني بس همده نه شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو د ورونو په اړه در ته وایه کورنۍ کې
همدې ډېر څه کښې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه در ته وایه خویندو ورونو په اړه در ته وایه تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشر یې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانی خو می پینزه خوراکانی دی او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور می اوس درېم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو می ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول یې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر را تواست زکر چه تاسی کلیوال جون کاری ده خار مو هم کتلی پانتون ده تلالی هستی یالتا مو خارین جونو سر هم ناستوال آره کاری برتا پا کلی که ده کور کارونه بیادن ده زدکر ده طول کارونه یعنی یو سا چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آقا کیفیتونه و ورتیاوی طول تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغی دول انجونو لکه ساسی پا تیر باندی یا پا طولی که آقا انجونو چه زدکریم کاری وی آقا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آقا مور ده طول زدوی ده دل پارا تقاضا و مومن چنگوی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگرگانی یا داسی خزی وکری او کنه دوی پارای نظر بل سده
دیره دقیقه نو پویگم اگر دل تخلق پخوابی که ازدکرو تا ارزخت نور کوا خووست بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور کوی یعنی مثلا که زخ پزان پاره وویم یا وقت چیز پانتون تا نتلم کنه خود تا من اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی داده اقا دا مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بندی و داریدم زی یا چوک شوم بیا دیر زیادی قدر ور شوم موز چی زکلا یا محفل یا زی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را وریا یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشران خزی د توشک را تر سی پلاس باندې صافی کی وای چی راته لوره کیدل تنه ما څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبری را تجیر زیاد تر زخلری یا کلا چی یا فاتحه یا چوی التزه قرات وکرم یا دین پاره بانده وغا گیگم طول را تجیر زیاد وگ وگ وی یعنی اوس مجموع که دغا احترام تا چیز گورم زما احترام ماشالله شکر دی بی حد دیر شوی ده یا در خپل شاگردانی می چی وی شاو خور را تر چرفی روی وی چی استادمو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې تاسو لاړ شو تر ټولو ډیر ما ته قدر را کوي یا هغه څه رسم را وچلی کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه او کاته نو دغه موضوعات کې ولې نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات
د کار په اړه مورته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمني کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته یوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنې
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره ناستم نو د کور کار ډیر نه کوم
اېدی خده
خدا زه تی نرازیم ولی نه هو اوس پر دیر اموش من دیر بدلون کرده ده او دیر اتری خوشحال ایما
فرزانده چانی ده پختو کامن وایس پر را توایا ده ده کارونه چنگ دی تاسی چنگ کار کوای چنگ پختو غگونه سبتا وی ده سیستیمی چنگ ده کلندو که را توایی
پختو کامن وایس چی دی استاد جانداد جهانی لخوا چخا دا پروژه شویده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنې پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه چوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
یا ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نتوانېدي، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم، هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم، او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له سړی نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکمرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم درې سمستره مو ولوستل، چې په 2 سمسترونو کې اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغو حالاتو ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسترۍ مو درې سمستره ولوستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې، راسره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مو خپل خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه مخه.
الله مو مل شي.
مخه مخه.